درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته طالبان وای په مشهد کې د افغانستان جنرال کنسول تر 15 کلن ماموریت وروسته لکار لیریا او کابل ته خوشتل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پانه کې ویلي چې د عبدالجابر انصار د دندې پای ته رسیدا په ډیپلوماټیکو او کنسولي چارو کې د ویانا د کنوانسیونونو مطابق عمل دی. په اعلامیه کې د اسناد او شواهدو لوړاندې کولو پرته ښاغلی انصار په خپلو کارونو کې د شفافیت په نشتون او د کنسولګرۍ د عوایدو په ټولولو او خلکو ته د کنسولي خدماتو په وړاندې کولو کې په غیر مسؤلانه دخالت تورن شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان تیره پنجشنبه ویلي و تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تمه لري چې په مشهد کې د افغان کنسولګرۍ د کارکوونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شویو نړیوالو میتودونو پر اساس وکړي. افغانی سرمیاش ټولنوي د څو هیوادونو ډاکټرانو د افغانستان په لویدیځ زون کې د سترګو په سلګونو ناروغان معاینه کړي دي. په لویدیځ کې د سرې میاشتې ټولنې عملیاتي مشر مولوي محمد آصف صدیقي رسنیو ته ویلي چې پرون او وړم ورځ د سترګو شاوخوا 2000 ناروغان معاینه او 1540 نور عملیات شوي دي. اتلس ډاکټران چې د سعودي عربستان او پاکستان دي په وروستیو کې د افغانستان لویدیځ ته تللي او د سرې میاشتې ټولنې په مرسته د سترګو د ناروغانو په درملنو کې همکاري کوي. په غور ولایت کې د طالبانو چارواکو د جام تاریخي څلی په شاوخوا کې د استحکاماتو د کار د پیل خبر ورکړل. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست پرون ویلي چې د دوی یو پلاوی د دغه څلی چې په وروستیو کې شاوخوا د سیل اوبو نیولې وه وضعیت ارزولی دی. د طالبانو په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې د جام څلی په شاوخوا کې د استحکاماتو کار به دقیقا کله بشپړ شي. دغه 15 متره دنګ څلی چې څباندي 800 کلن دی د اسلامي هیوادونو د تعلیمي ساینسي او فرهنګي چارو بنسټ ایسیسکو او همدارس د یونسکو د لرغونو میراثونو په فهرست کې شامل دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی. دغه بورډ په وینا د کرکټ ملي لوبډلې پوره تمرینونه کړي. نړیوال جام ته تر روانېدو مخکې ځینو لوبغاړو د هند په غوره لیګ او ځینو نورو په کابل کې د قوشتی پی په ملي شلو اوره جام کې لوبې وکړې او تجربې ترلاسه کړې. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سعادت پرون ازادي رادیو ته وویل د کرکټ ملي لوبډلې ویست انډیز ته له رسیدو سره سم تمرینونه وکړل.
افغان لوبډلې خپل بشپړ چمتووالی نیولی او انشاءالله راتلونکي نړیوال جام کې به د افغانستان په ګټه باندې ښه سیالي ترسره کړي.
د سش کال په نړیوال شلو وره جام کې به د افغانستان لومړۍ مسابقه را روانه سه شنبه د یوګانډا په وړاندې وي. په ایران کې ځینو رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دغه هیواد چارواکو د دوی په اصطلاح د شیطانی شبکې پر غونډې د چاپی په نتیجه کې 15 تنه نیولې دي. دغه کسان چې یو درشي نارینه او څلور ښځې دي توقیف ځای ته استول شوې دي. په راپورونو کې ویل شوي چې دغه کسان په جنوب لویدیځ ولایت خوزستان کې وروسته له هغه ونیول شول چې لومړی پولیسو د راغونډېدو موقعیت تثبیت کړ. د ایران اسلام خبری آژانس راپور ورکړ چې د دغو مشکوکو کسانو د غونډېدو په ځای کې د شیطان د عبادت نشي او سمبولونه الکول او نور نشه یي مواد نیول شوي دي. د لبنان افراطي ډله حزب الله وایي د لبنان د جنوب پر فضای د اسرائیل و بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړي او د اسرائیل پر یو پوځي اډه توغندي وشتي دي. دا څرګندونه داسې وخت شوي چې تر دې څو ساعته مخکې د اسرائیل وی بی پیلوټ الوتکه په لبنان کې په یو حمله کې یو تن ووژه او ځین نور ټپیان کړل. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د خبر لمخې حزب الله ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د دوی جګړه مارو د اسرائیل یو هرمس 900 کوچاف دوله بي پيلوټ الوتکه نسکوره کړې ده. او د انډونیزیا ولسمشر وایي چې اړتیاوي هیواد یې تیار دی چې په غزه کې د اوربند نافذې دوله لپاره خپل 16 ساعتي پوځیان ولې شي. پر ابو سوبیان تو پرون شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل په غزه کې د اوربان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن وړاندیز پر سم لوري یو ګام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په ګډون ځینې هیوادونه هڅه کوي چې په غزه کې د اوربان د ټینګښت لپاره هلې ځلې منسجمې کړي. زمو شغله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې واوري. د ملګرو ملتونو دوه بنسټونو ویلي په افغانستان کې سلزپلي اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا لري. له سیدونو وروسته په سلزپلو سیمو کې د خوراکي موادو کموالی لا ډیر شوی. ځینې خلک وایي د سیلونو او ورښتونو په نتیجه کې په رامنځته شویو ډنډونو کې ماشومان لاندې
ډیری داسې د اوبو ډنډونه مې لیدل چې هلته ماشومانو لوبې کولې، آبازې پکې کولې.
خو ډاکټران وایي چې له دې کبله ناروغي خپرېدای شي. په پکتیکا کې د هالند کمیټې په مالی مرسته شپږ حیواني کلینیکونه پرانستل شول.
دا شپږ کلینیکونه نوي ساحه کې کار شروع کوي. دا په څلورو ولسوالیو کې دي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې څلور سوه کورونو ته پاکې اوبه مهیا شوې.
زنانه او ماشومان به ډېر لرې چې درې کیلومتره څلور کیلومتره د اوبه وي د خولو ناولې اوبه وي هغه پسې بتلل.
او نن په مصر کې د مصر، امریکا او اسرائیل استازي جرګه کیږي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو دو بنسټونه وایي په افغانستان کې سلزپلی د اوږدي مودې لپاره لاستی بیتارتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وروستیو اونیو کې تر سختو ورښتونو وروسته درانه سیلونه تجربه کړل. نن هم د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د تیزو بادونو او دوړو اټکل شوی دی. وړمه ورځ بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر ورښتونو وروسته د سیندي حوزو د اوبو د سطحې د لوړېدو خبرونه ورکل شوی وو. تفصیل واوري.
د ملګری ملتونو دوه بنسټونو ویلي په افغانستان کې د ورستیو اورښتونو او سیلابونو زیانونه درانه دي او سیلاب ځپلي کسان د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د غوایی اثر له یوشتمې د افغانستان شمال ختیځ، شمال او لویدیز ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان و چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او خلک یې په مالي لحاظ ډیر زیانمن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي ګڼو ولایتونو ته د سیلاب ځپلو لپاره لومړنۍ مرستې لیږل سوې دي.
برای غور، فاریاب، هرات و مزار
د ارزونې ډلې مو د غور، فاریاب، هرات او بلخ ولایتونو په سیلاب ځپلو سیمو کې دي. دا غوی راپور زموږ سره مرسته کوي چې سیمې ته لازمي مرستې ولېږو. په داسې حال کې چې موږ تر سیلابونو سمدلاسه وروسته د بغلان، بدخشان او تخار لپاره اضطراري مرستې چې په هغو کې غني سوي بسکیټونه او ځانګړي غني سوي خوراکونه شامل دي پر ټولو سیلاب ځپلو کورونیو ویشلې دي.
تیر جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې اورښتونه و او نن یک شنبه بیا د افغانستان په لویدیځ کې د سختو بادونو، دوړو او ګردونو اټکل سوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي په لویدیځو ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل سته چې سرعت به یې په ساعت کې له 60 تر 80 کیلومتره وي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین وایي وروستیو سیلابونو د ځاني تلفاتو تر څنګ خلکو ته نور زیانونه هم اړولی دي.
عمده ګواښونه چې موږ موندلې دا دي چې ښځو ته وړ صحي خدمات نه رسیږي. د خلکو څاروي تلف سوي، خلکو خپل مدني اسناد له لاسه ورکړي لکه تذکره او نور. زیات نور کسان کالی نه لري. سیلابونو هر څه ترې وړي. د تشنابونو او د څښاک پاک اوبو نه لرل بل ستونزه ده چې په سیلاب ځپلو سیمو کې شاهدان یو. یونیسیار د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره یو ځای تر خپله وسه خپل مرستو ته دوام ورکړی دی.
افغانستان ته په وروستیو اونیو کې اقلیمي بدلونونو زیات زیانونه اړولي او لا هم د دغو منفي بدلونونو زیانونه ګالي. تر دې مخکې د نږدې درویو کلونو وچکالۍ د افغانستان زیاتې برخې ځپلې وې چې عام خلک په ځانګړي ډول کروندګر یې زیات زیانمن کړي وه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه وایي چې وروستیو ویجاړوونکو سیلونو په سیل ځپلو سیمو کې لکه غور، فاریاب او بغلان کې خوراکي توکو ته د کورنیو اړتیا زیاته کړې ده. د دې شبکې د تازه راپور له مخې د افغانستان په جنوب او ختیځو سیمو کې چې د کرنیزو حاصلاتو ټولولو وخت دی د حاصلاتو کچه کمه شوې ده. په ورته وخت کې د سیل ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو چې ژوند یې پر کرنه ولاړ دی ازادي راډیو ته وویل له سیلونو وروسته یې کرنیز حاصلات له منځه تللي او د ځینو بیا حاصلات کم شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه وایي د مې میاشتې ویجاړوونکو سیلابونو په غور، فاریاب او بغلان ولایتونو کې د کورنیو لپاره خوراکي توکو او عایداتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. د دې شبکې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی د اوچا د راپورونو په حواله پکې راغلي چې تر ټولو زیات زیانونه او تلفات په بغلان ولایت کې اوښتي او شاوخوا شپږ زره کسان له خپلو مینو بې ځایه سوي چې د ژوند برابرولو فعالیتونه یې له لاسه ورکړي دي. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه زیاتوي چې په سویلي او ختیځو سیمو کې د غنمو راټولول پیل شوي چې د کورنیو له اقتصاد او خوراکي توکو ته د هغوی له لاسرسي سره مرسته کوي، خو په خبره یې لا هم په ټول افغانستان کې اقتصادي رکود شته. د دې شبکې په راپور کې راغلي تمه کېده چې په جنوبي او ختیځو سیمو کې به د کرنیزو حاصلاتو اندازه په منځنۍ یعنی اوسط ډول وي، خو بارانونو او سیلابونو د حاصلاتو اندازه له منځنۍ کچې هم ټیټه کړې ده. د دې شبکې په خبره د تیر کال د سپتمبر راهیسې له پاکستان او ایران د سلګونو زرو افغان کډوالو د راستنېدو له امله د کار فرصتونه او معاشونه په ځانګړي ډول د کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو په ښاري سیمو کې محدود شوي دي. د یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو او بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو او شدیدو ورښتونو یې کرنیز حاصلات له منځه وړي او یا یې هم حاصلات ورکم کړي دي. د غور ولایت د لاله سر جنگل ولسوالۍ اوسیدونکي واحد ازادي راډیو ته وویل اقتصادي پلوه ژوند یې پر کرنیزو حاصلاتو ولاړ دی، خو سیلابونو یې ټول حاصلات له منځه وړي دي.
زموږ په ځمکو کې به یو څه وروسته کرنه کېده. هغه وخت چې مو کرنه پیل کړه سیلابونه راغلل او ټول یې ویجاړ کړل. غنم دومره مخامت نه لري او نور له حاصلاتو هم خلاص شوي. ځینې خلک چې څاروي لري یو څه ښه وضعیت کې دي، خو هر انسان چې کرنیزو حاصلاتو باندې بسیا و وضعیت یې ښه نه دی، ځکه سیلابونه یې ټول حاصلات له منځه وړي.
د بغلان ولایت د کرکر کلي اوسیدونکي او سیلاب ځپلي امید ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه یې ټول شتمنۍ وړي دي.
ورما خساره جانی هم رسیده، خساره مالی هم د نیمینجا د سه اتاق مو را برده، پنج هزار فامیل مو
موږ ته مالی زیان هم رسیدلی او مالی هم درې خونې مو سیلابونو وړي دي. زموږ د کورنۍ پنځه غړي وژل شوي. مرستو ته اړتیا لرو، سرپناه نه لرو، تر یوې خیمې لاندې ژوند کوو. خوراکي او لومړنیو توکو ته مو اړتیا ده.
د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار یو بزګر چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې شدید ورښتونو او سیلابونو یې کرنیز حاصلات کم کړي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرستې هم نه دي ترلاسه کړي.
زمیانه ساحه چې د سمندر د رودونو وسط ته نږدې وي هغه ټول سیلاب له منځه څخه ویوړله. هغه ساحه چې د سیلاب د سطح څخه لوړ وه هغه د ورښتونو د زیات ورښت ورېدو له امله سره ده. یعنی کوچنۍ سولې نو ځکه حاصلات په توګه باندې سم نه دي. مخکې کلونو کې چې کال اوبه په توګه باندې غنم ته ورسېده چېرې باندې درې خورواره دوه نیم خورواره په شش کال بزګر د دې څخه شکایت کوي چې درې نیم خورواره پرې یو خورواره شو څو یمنه پرې حاصلات لاسته زمرا وړي.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیکارۍ کچه لوړه سوې ده. بلخوا وروستیو سیلابونو د افغانستان څلورویشت ولایتونه اغېزمن کړي او کرنیز حاصلات یې چې د افغانستان د اکثرو خلکو د عاید سرچینې بلل کېږي له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمېرو له مخې روان میلادي کال په افغانستان کې شاوخوا څلورویشت میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې اروپایي ټولنې پیو بیان کې ویلي و په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پایلې به فقر او د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا زیات کړي، ځکه د دغه هیواد شپږ اویا سلنه وګړو ژوند په کرنه ولاړ دی.
د افغانستان په ځینو سیمو کې له بارانونو او سیلونو څخه پاتې ولاړې اوبه د ماشومانو لپاره د لامبو په حوضونو بدلې شوي دي، خو یو شمېر ډاکټران وایي چې په دا ډول ولاړو اوبو کې لامبل په ماشومانو کې د کولرا او پولیو په شمول راز راز ناروغۍ رامنځته کوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې ورستې ورختونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ د ډنډونو د جوړېدو لامل هم شوي. اوس د افغانستان په ډېرو سیمو کې هوا ګرمه شوي، ځینې ماشومان د سیلابونو له دې پاتې ولاړو اوبو څخه د لامبلو لپاره کار اخلي. یو شمېر دغو ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې هوا ګرمه شي، په دې ولاړو اوبو کې لوبې او مستي کوي. د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ اوسېدونکي 15 کلن حمید وویل:
خانه ما نزدیک آب استاده است که ما بعد از مکتب میایم و بازی میکنیم، چون که هوا گرم است و اطفال هم اینجا میان و بازی میکنیم.
د لوګر ولایت اوسېدونکي مرتضی چې لامبو وهلي شوق دی، وایي د خپلې سیمې ولاړو اوبو د زیوال تل نورو ماشومانو سره یو ځای لامبي.
ما شوق درم کله بچو همسایه کا بازی کنیم، هوا ګرمه جان ما سر چوا.
د غور ولایت اوسېدونکي حمید الله جواک وایي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو او بارانونو لامل په ولاړو اوبو کې ماشومان د لامبلو په حال کې لیدل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
کب د کاسی په نامه څو کلی دي د سیمې ته تللی وم، ډیری داسې د اوبو ډنډونه مې لیدل چې هلته ماشومانو لوبې کولې، ابازۍ پکې کولې.
په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران وایي چې له بارانونو او سیلابونو څخه په پاتې اوبو کې لامبل او لوبې کول په ماشومانو کې د بېلابېلو ناروغیو لامل کېږي. د ساري ناروغیو متخصص فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل:
د دغه ولاړو اوبو څخه دی ته ځینې ساري ناروغۍ هم کي، لکه د جارډیا ناروغۍ، د خوړو تسممات، دریم کولرا، دا انتقال چې یوې دی تر څنګ که چیرې یو د پولیو ناروغ یا ماشوم هغلته لامبو وهي او هغلته په دې حوض کې خپلې غټې بولې هم کوي، همدې څخه د پولیو ناروغۍ نورو سالم اشخاصو ته انتقال پیدا کړي.
ډاکټران ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومان د سیلابونو او بارانونو څخه په پاتې اوبو کې له لوبو کولو څخه منع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې وروستیو سیلابونو د ځاني او مالي زیانونو تر څنګ په ګڼو سیمو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې سیلاب ځپلي د څښاک حمام لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. یونیسف ویلي وو چې هر ورځ په سیلاب ځپلو ولایتونو کې 2000 کسانو ته د ټانکرونو له لارې اوبه رسوي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو خلکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د څښلو او لامبلو لپاره پاک اوبو ته سخت اړتیا لري او لا هم د څښاک لپاره پاک اوبو ته پوره لاسرسی نه لري.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګورئ.
ازادي رادیو څلورویش ساعته.
ټاکل شوې ده چې نن یکشنبه د مصر، د امریکا د متحدو ایالاتونو او اسرائیل استازي په قاهره کې سره جرګه شي. د دې کتنې هدف له غزې سره د رفح ښار د سرحدي دروازې پرانیستل دي، خو څرګندنه ده چې د دغو دریو هیوادونو استازي به په کومه سویه سره وویني. اسرائیل د می د میاشتې پر 10 له مصر سره د رفح ښار سرحدي دروازې کنټرول په لاس کې واخیست او څه کم یو میاشت کېږي دغه مهمه دروازه بنده ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د مصر، د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل چارواکي نن یکشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې سره ګوري او دوی به د غزې د جنوبي ښار رفح د سرحدي دروازې د بیا پرانستلو په باب بحث وکړي. نږدې یو میاشت کېږي چې له مصر سره د غزې تړانګې دغه مهمه او حیاتي دروازه تړلې ده. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د مصر یوې لوړ رتبه امنیتي سرچینې پرون القاهرې ټلویزیوني شبکې ته ویلي د مصر حکومت ټینګار کوي چې د دې سرحدي دروازې له فلسطینی اړخ څخه د اسرائیل ځواکونه په بشپړ ډول ووځي. د دې سرچینې په وینا چې نومې نه ده اخیستل سوی، مصر ټولو شکیلو اړخونو ته خپل پخوانی دریځ په ډاګه کړی. هغه دا چې دغه دروازه دې تر هغو نه پرانستل کیږي چې اسرائیلي ځواکونه د هغې پر فلسطینی اړخ کنټرول لري. د جرمني خبری آژانس وایي معلومه نه ده چې د مصر، امریکا او اسرائیل د کومې سطحې استازي نن په خپلو کې خبرو تکشینی. د اسرائیل ځواکونو د می میاشتې پر ومه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د غزې په جنوب کې د رفح ښار د سرحدي دروازې د فلسطینی اړخ کنټرول په لاس واخیست. له دې سره د غزې ګڼ میشتو سیمو ته د بشري مرستو د رسېدو مخه ونیول سوه. مصر وایي تر هغو چې د دې سرحدي دروازې د غزې له اړخ څخه اسرائیلي ځواکونه شاته نیسي، غزې ته ړنګې ته د دې دروازې له لارې د بشري مرستو رسول نه همغږي کیږي. مصر لبنانی عرب هیواد و چې په 1999 کې له اسرائیل سره د سولې موافقه لاسلیک کړه، خو په غزې تړنګه کې دوامداره پوځي تحرکاتو په مصر کې د اسرائیل ضد احساسات پارولي او د مصر او اسرائیل ترمنځ د څو لسیزو اړیکې له جدي خطر سره مخامخې کړې دي. قاهره دغه راز اندېښنه لري چې د غزې په جنوب کې پر رفح فشار د اسرائیل د تهاجم پراختیا به د سینا ټاپو وزمې پر لوري د خلکو د کډې کولو سبب سي. رفح ښار ته له وړاندې د غزې له نورو برخو خلکو د جګړو له ډاره پناه وړې ده. اسرائیل رفح ښار د فلسطینی ډلې حماس وروستی پناه ځای ګڼي، هغه ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په ګډون د نړۍ ځینې هیوادونه هڅه کوي چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره خپلې هڅې همغږې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تېره جمعه په غزې تړنګ کې د اوربند وړاندیز وکړ چې درې پړاوونه لري. هغه ویلي دغه پروګرام به په غزه کې د شاوخوا اتو میاشتو روانه جګړه ختمه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پکتیکا ولایت په څلورو لری پرتو ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د هالند کمیټې په مالی مرسته شپږ حیواني کلینیکونه پرانستل شول. د پکتیکا ولایت ډیری اوسیدونکو د حیواني کلینیکونو د نشتون له کبله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او د ځینو وړو او تداوي کیدونکو ناروغیو له کبله هم څاروي تلف کیږي. د هالند کمیټې مسؤلان وایي دوی به په راتلونکي کې د پکتیکا ولایت په پاتې ولسوالیو کې هم په همدې ډول په درملو او اړینو وسایلو سمبال کلینیکونه جوړ کړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د پکتیکا ولایت په وازیخوا، خوشامن، سروزه او ګمل لري پرتو ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د هالند یا نیدرلند کمیټې په مالی مرسته شپږ حیواني یا د څارویو روغتیایي کلینیکونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو ډیری برخه یې چې لږه یا ډېره مالداري لري او د څارویو له محصولاتو خپل د کورنیو د خوړو اړتیاوې پوره کوي، د حیواني کلینیکونو د نشتون له کبله د څارویو کاروبار نشي پراخولی او د حیواني ناروغۍ لکبله ځینې څاروي طرف کیږي. د افغانستان لپاره د هالند کمیټې مشر فریدون قیومی په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل
دا شپږ کلینیکونه نوي په ساحه کې کار شروع کوي. دا په څلورو ولسوالیو کې دي. پاتې ولسوالۍ چې موږ او تاسو هلته کلینیکونه نه لرو، پر روانو کلونو کې په دې غوې لپاره پلان جوړو او د کرنې محترم ریاست به موږ سره هغه ضرورت خپل شریکي چې په کومو پاتو ولسوالیو کې موږ اوسم حیواني کلینیکونه نه لرو چې زموږ مالداران د مشکلاتو سره مخامخ دي.
په یادو حیواني کلینیکونو کې د خدماتو د وړاندې کولو او حیواني ناروغیو د درملنې لپاره هالند کمیټې یو شمېر کسانو ته په کابل کې شپږ میاشتنۍ مسلکي زده کړې ورکړې دي. د دوی له ډلې یو تن ویترنر عبدالغفور مشال راډیو ته وویل
د دې په اساس د مو په منطقو خپل کومو سیمو جخصمو انتخاب شوي په هغه سیمو کې زیات ستونزې مشکلات وو، نو هلته کوم میترنری خدمات نه وو او خلک له زیاتو ستونزو سره.
د پکتیکا اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د حیواني کلینیکونو جوړېدو ته خوښ دي. وایي په عموم کې په ګرمۍ کې د څارویو ناروغي ډېریږي، خو دوی تر دې وروسته کولی شي په دې کلینیکونو کې خپل څاروي تداوي کړي یا د مالدارۍ په اړه د مسلکي کسانو څخه مشورې واخلي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي حبیب الله وویل
اوسمهال سلدارې د مو سره دا کومکونه سوي، موږ ډېر خوشاله یو. دا کسه کسه ګرمي موسم را روان ده، کلیوالو ته یالت تقسیم او زکه د موږ سره د نورو کلیوالو د نورو هم سایګانو خی
بلډوري ته چارواکي هم د هالند کمیټې د دې خدمت ستاینه کوي. وایي په اوس وخت کې د نړیوالو مؤسسات خدمتونو لپاره مناسب شرایط برابر شوی دي. د طالبانو حکومت د کرنی وزارت موین مولوی صدر اعظم عثماني ویل
وستاته د خدمت زمينه برابر ده، اوس به ته په د مالدار باندې رحم کې د مالدار د مال د وکایې لپاره به کوشش کوي چې د مالدار مال محفوظ وساتل شي دا زمونږ د ملک سرمایه ده.
یاد دیوی افغانستان یو کرنیز هیواد دی او ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالداری بوختي. کارپوهان په دې اندي که په دغه هیواد کې د کرنې ترڅنګ مالداری ته پاملرنه ډیر شي، نه یوازې دا چې کلیوالو او بزګرانو ته به وراوختي پخوانی زیانونه جبران شي، بلکې په روان حالت کې به هم د دغه هیواد اقتصاد ډیره ګټه ورسوي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې نږدې 400 کورنۍ د شلو له پاکو اوبو څخه برخمنې شوې. د کونړ د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلان وایي په دې پروژه شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د لمریزې برېښنا پر مټ به په لوړه غونډۍ د اوبو ذخیرې ته اوبه خیژوي او بیا به له هغه ځایه په پایپونو کې د کلي ټولو ساحو ته رسیږي. د دې موضوع نور جزئیات
تازه کرا او پر وخت معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د نړیوالو مرستندوی ادارو په مالی همکاري هڅې پیل کړې چې خلکو ته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړي. د یاد ریاست مرستیال محمد یعقوب مسعود شنبه د جوزا په 12 ازادي راډیو ته وویل د نارنګ ولسوالۍ لمټک کې د 6 میلیونو افغانیو په لګښت 315 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړې. هغه له ځایي اوسیدونکو وغوښتل چې د ژورې څا پایپ سکیم د لمریزې برېښنا د ښیښو او نورو وسایلو ساتنه وکړي.
پروژه افتتاح کوو او د هغې افتتاح لپاره راغلی او هغه د کلي خلکو ته سپارو چې سپارښتنه ورته کوو چې هغې آینده کې د دې پروژې ساتنه وکړي.
د لمټک اوسیدونکي وایي پخوا یې په ډېرو ستونزو له لرې خوړونو او ویالو اوبه راوړلې چې هغه به هم ککړې وې او ډېری وختونه به د دوی د ناروغۍ سبب کېدلې. یو تن حضرت الله
مخکې زمونږ سره په دې کلي کې تقریبا یو کور و چې خواته به یو جوړ او یو شیبه و چې هغې له به حیوانات او انسانانو به ګډه استفاده ترې کوله. ډېر مشکل و، زنانه او ماشومان به ډېر لرې چې 3 کیلومتره 4 کیلومتره د اوبه وي د خولو ناولې اوبه وي هغه پسې به تلل او د هغو نه به یې د خوراک او څکاک او د جامو د صفایی د فار استفاده کول. په دې باندې موږ ډیر راضی نارینه او زنانه او د دې کدي سپینګيري مشران ټول په دې راضی او خوخي.
د نارنګ ولسوالۍ په لمټک کې په داسې حال کې د 6 میلیونه افغانۍ په لګښت 315 کورنۍ د څښلو پاکو اوبو څخه برخمنې کیږي چې د 13 کلونو وچکالۍ ډیرې سیمې ځپلې، چینې، کاریزونه او څاګانې وچې شوې دي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلي احترامات او خدای دې چې جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه در سره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړ ټولو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بېخي ځپلې دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلې دي. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړ ټولو چارواکو ورسوي. سیستم کاري ته تمه. السلام علیکم.
سلامونه اونې کې هلي د شهیدان په باره کې زما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام هغه چې کوم دي کنه دو مجرد تر ایستلي دي، ولې مجرد مور او پلار نه لري که ورونه خویندې نه لري که د دې وطن خاورې بچیان نه دي هغه تر ایستلي دي او بیخي هغو ته کومه توجه نه کوه. او دغه کم شهیدان چې دي د دو پروسه هم بیخي داسې ده چې ډېره په سلو سره روانه ده. چا اخیستي دي تیرې جای دا جدي نه بله جدي او بلې جدي په همباندې چا اوالی اچودي دي تر اوسه پورې پته نه لګېږي.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او گریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکار دي. زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره. او دوهمه ستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخته ګراني ده او هر شی له بده مرغه وایم ډیر زیات ګران دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه ګرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دې زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دې پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې ګرانی خپل اوج ته رسېدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دې د نیمروز ولایت د اوسېدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دې په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دې کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه ګرانی مخه ونیسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس شپږ نیمې بجې دي. دا هم